با شماست. نوری از شانه خر اخلاست.
تاسو هم داسې بلې زرغونه جان مننه. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې په دوحه کې له طالبانو په اسلام آباد او نیو ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کوي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا پوځ وایي تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر ټولو ډېره مرګ ژوبله په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسېدلې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د کانګرس هغه پرېکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي که چیرې هیوادونه د کورونا وایروس له کبله د لګول شویو بندیزونو نرمول په ډېر احتیاط او منظم ډول ترسره نه کړي، د بندیزونو د بیرته پیلېدو خطر شته. د خبرونو تفصیل. د امریکا پوځ وایي تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. په هغه راپور کې چې پرون د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون لخوا خپور شوی ویل شوی، تیر کال د امریکایي ځواکونو په بریدونو کې په افغانستان، عراق، سوریه او سومالیا کې 122 ملکي وګړي وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه راپور له مخې تر ټولو ډېر تلفات په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسېدلي چې د وژل شوو شمېر 108 تنه او د ټپیانو 15 تنه ښودل شوی. خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل چې په جګړو کې د بشري حقونو پر مسلې څارنه کوي وایي پنټاګون ملکیانو ته د اوښتې مرګ بلشمیر ډیر ان کم خي. د میدان وردګ چارواکي وای په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 2 وسلوالو ته طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د میدان وردګ د ولی ویان محب الله شریف زی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا عملیات وروسته له هغې پیل شول چې وسلوالو طالبانو تیره ورځ په چک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر یوه اکمالاتي کاروان برید وکړ او 4 تنه یې ټپیان کړل.
تیره شپه د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ ته یک ملاتی کاروان پلار و چې د وسلواله مخالفینو له بریټ سره مخ شو د افغان ملي امنیتي او د پوز وکونو د هوایی عملیات او کلاکه غبرګون په پایله کې د 22 کسان وژل شوی او لاس وسوال طالبان ټپی شوی هم دي.
خاغلی شریف زیدی وردګ ولایت د سیمایز چارواکو په حواله ویل لا هم د طالبانو ځینې کسان لا درک دي او وایي ښایي د مړو شمېر له دې زیات وي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پکتیا د احمد آباد ولسوالۍ په اوبخې د پکتیا د احمد آباد ولسوال په یوه برید کې ټپي شوی. د پکتیا د ولي ویان عبدالله حسرت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د احمد آباد ولسوال حضرت محمد رودوال ماخام نا وخت داسې مهال تر برید لاندې راغی چې نوموړی د روژه ماتی پر وخت د کور پر لور روانو.
د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ په سلام خیلو سیمه کې د همدغې ولسوالۍ پر ولسوال هغه مهال چې نوموړی له خپل کارځای څخه خپل کور ته د روژه ماتی لپاره پر لاره وو، په یو فیلډر موټر کې د ناستو ترهګرو لخوا وسلوال برید شوی چې په نتیجه کې ښاغلی رودوال او یو تن ساتونکی ټپیان شوي دي او یو بل ساتونکی په شهادت رسېدلی.
د پکتیا د ولي ویان دغه راز وویل د ښاغلي رودوال روغتیایي وضعیت ډاډ وړ دی او د 203 تندر قولو اردو په روغتون کې بسترې دی. تر اوسه پورې چا یا کومې وسلوالې ډلې دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د پوهنې وزارت د راډیو تلویزیون له لارې د زده کړو تر څنګ اوس د یوې ځانګړې وې پاڼې له لارې زده کوونکو ته درسي خپرونې وړاندې کوي. دا خبره د دې وزارت ویاندې نوریه نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
موږ په دغه ویب سایت کې ټول ویډیوي او اډیو درسونه یا تلویزیونی او رادیویی درسونه اچولی دي. هغه څه کوونکې چې کمپیوټرونه او انټرنیټ او یا هم خوشمن موبایلونه او انټرنیټ لري کولی شي چې په دغه ویب سایت کې درسي ویډیوګانې وویني او ترینه ګټه پورته کړي.
د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله ښوونځي بند شوي، خو له دې کبله چې د بیرته پرانستلو وخت معلوم نه دی، د پوهنې وزارت د راډیو ټلویزیون له لارې د زده کوونکو لپاره داسې سیستم جاري ساتلی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویتو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. په هغه بیان کې چې پرون خپور شوی، ترامپ د ولسمشر د جګړې د صلاحیتونو د محدودولو لپاره د کانګرس د غړو دغه هڅه ډیر سپکاوی او له حقایقو او قانون څخه د ناسم درک پر اساس بللې ده. د استازو جرګې لخوا دغه نادره دوه ګوندیز پریکړه لیک چې اجرایي بڼه نه لري په تېره مارچ میاشت کې تصویب شوی و. مخکې دغه پریکړه لیک سنا هم تایید کړی و. دغه پریکړه لیک د امریکا په هوایي برید کې د ایران د سپاه پاسداران د ځواک د یو مهم قمندان له وژل کېدو وروسته هغو اندېښنو ته په پام چې ګوند امریکا له ایران سره د جګړې پر لور روان دی مطرح شوی و. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې هیوادونه د کورونا وایروس له کبله د لګول شوو بندیزونو نرمول په ډیر احتیاط او منظم ډول ترسره نه کړي، د بندیزونو د بیرته پیلېدو خطر شته. د سازمان مشر تدرو ادهانم ګبرسوس پرون چهارشنبه د ځینو اقداماتو لست وړاندې کړ چې هیوادونه باید د قرنطین د لرې کولو او یا نرمولو لپاره په پام کې ونیسي. په دې اقداماتو کې د څارنې کنټرول او د روغتیایي سیستم چمتووالی هم شامل دی. نوموړي په جنیوا کې یوې غونډې ته دا هم وویل، تر څو چې د کورونا وبا ختمه شوې نه وي، په عادي ډول کارونو ته بیرته تګ ممکن نه دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټینګار وکړ چې په روغتیایي سیستم د ډېره پانګونه وشي. د موسکو خاروال سرګي سوبیانن ویل د میتر 12 منټي وروسته په دې خار کې صنعتي کارخانه او ساختماني شرکتونه خپل فعالیت پیل کړي. نو موړې د کابینې غونډې ته دغه فعالیتونه د پیلېدو خبره داسې مال کوي چې په روسیا کې کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر نږدې 1600 او د مړو شو له 1500 اوخته دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا اوسنی نور خبرونه غواړی ام بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې په دوحه کې له طالبانو په اسلام آباد او نیو ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د ایراني سرحدي ساتونکو لخوا د په لسګونو افغان کډوالو د شکنجه کولو او په سیند کې د هغوی د ډوبېدو په اړه د بشپړه څېړنه وکړي او له عاملینو سره د حساب کتاب وکړي.
We encourage the Afghan authorities to undertake a full investigation and to seek to hold those perpetrators accountable.
په بغلان ولایت کې وصل بستریز روختون د رغولو چارې ولې درېدلې؟
لباد امرغه د محلي ادارې د کمکارۍ لوجنه او عامداراس د زینو مافیایي کړویل د لاسوهنو لوجه د دې روختون کار په ټپ ولاړ دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ایران خبرداری ورکړی چې پر دې هېواد د وسلو د پلورلو د لګول شوی بندیز وغځیږي نو هیڅ پام به ونه ساتي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې.
سات په خپل ځای باندې خپل ارزښت لري. همدا اوس هم داسې خلک شته چې په کورونو کې بیلابیل ډوله ساتونه شته. دی
د جون پشي بوخ پرونه کې مو پر دې خبرې کړې چې لکه ساعت پیدا شوی او تر اوسه څومره مهم ده. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې په دوحه کې له طالبانو په اسلام آباد او نیو ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلی خلیل زاد په دوحه کې د طالبانو له استازو او په اسلام آباد او نیو ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره د شخړو د کمېدو او د بین الافغاني خبرو د ملاتړ لپاره فشارونه زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلی خلزاد سیمې ته دا سفر د سیشن بی په ورځ پیل کړی. نه دی ویل شوی چې ښاغلی خلزاد به کله دوحې ته ځي او کله اسلام آباد او نوې ډیلی ته. د اعلامیې له مخې ښاغلی خلزاد به د قطر پلازمینې دوحې ته لاړ شي او له طالبانو به وغواړي چې شخړې کمې کړي، بین الافغاني خبرو ته آماده شي او په افغانستان کې د کورونا وبا سره په مبارزه کې همکاري وکړي. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې دا به د اپریل 12 وروسته سیمې ته د ښاغلی خلیلزاد دوهم سفر وي. خبر شوی اعلامیې له مخې خلیلزاد به پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې هغه تړون بشپړ عملي کړي چې د فبروري په 9 د ورسره لاسلیک کړی دی. دغه تړون په وړاندې اندېښنې په دې وروستیو کې وروسته له هغې زیاته شوې چې وسله والو طالبانو نه یوازې دا چې په افغانستان کې پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي اهدافو حملې نه دي کمې کړي، بلکې شخړې لا هم زیاتې شوې دي. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شپه د کابل نه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی راسره وصل دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه، سهار مو بخیر.
ستانکزی صاحب، خلیلزاد بیا دا سفر پیل کړی دی، هغه هم داسې مهال چې د شوی تړون په وړاندې ګواښونه په دې وروستیو کې ډیر شوي. له مختلفو لورو داسې ویناوې شوي چې د دغه تړون تطبیق ته څوک پام نه کوي یا د عملي کېدو پر لور باندې هغسې ګامونه چې باید اخیستل شوي وي نه دي اخیستل شوي. فکر کوي چې خلیلزاد به وکولی شي چې په دغه سفر کې چې د دریو پلازمینو یادونه شوې، د قطر پلازمینه دوحه، اسلام آباد او دغه راز نوې ډیلي، دا درې هدفونو ته چې دی ځي، آیا وبه کولی شي چې د دغه تړون د بیرته ژوندي کېدو لپاره هڅې بریالۍ مخته یوسي؟
زه فکر کوم چې دا تشویش به جای ده چې د افغانستان د خلکو او د دنیا د خلکو او حتی د امریکایانو توقعو خلاف چې باید وضع نورمال شي وضع نورمال نسوه. اما زه دا مسله بل رقم څېړم، هغه په ده مانا ده چې خلیلزاد دا سفر په ده مانا نیسي چې دوه حالته لري، یا دا ده چې د پاکستان د شکایت په نتیجه کې چې هند مداخله کوي یا هند د افغانستان له حکومت هڅوي چې دا پلی نه کړي، یا دا حالت باید وجود ولري، یا هندیان باید تشویش ولري چې پاکستانیان مداخله کوي او تشدیدوي د جنګي عملیات. خیر له هغه نه بله توجه نه لري، نو کله چې خلیلزاد د افغانستان د سولې د مسلې لپاره راځي خو باید کابل دوحې ته لاړ شي. پاکستان یا هند ته یې تګ بله معنا هم درلودلی شي. اما زه خوشبین په دې جهت یم چې ښایي له موجوده وضعیت نه لږ څه مثبت خوا ته لاړ شي، او هغه په ده معنا چې له یو خوا نه دواړو خواوو د بندیانو د خوشي کېدو مسله چټکه کړې، او بل په کابل کې ویل کېږي چې ښاغلی غني او عبدالله به سره توافق وکړي. د دې توافق په پایله کې هم کېدی شي د سولې په لړۍ کې مثبت پرمختیا رامنځته شي.
که څه هم تاسو یادونه وکړه دغه تړون مهم اړخ د افغانستان حکومت د کابل ته خلیلزاد، البته یادونه شوي چې د دې یادونه نه ده شوي چې کابل ته به دی ولاړ شي، خو تاسو ویل چې تر اوسه پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې بهرني لوبغاړي مهم رول لري، پاکستان او هند.
بله، متاسفانه سره د دې جګړه ظاهرا نه و افغاني جګړه خوده کیږي، مګر دا د نورو جګړه ده چې وطن باندې تحمیل شوې ده. په سیمه کې په پاکستان ته شوست دنه د چې په کابل او ډیلی د مناسبات نږدې والی د پاکستان ارزي تمامیت ته یو صدمه رسي. هغه په دمونه چې دوی د بنګلادیش ته قضیې چې په اویاو مکلو تېرې پېړۍ په اویاو مکلو کې واقع شوی دوی داسې یو تصور لري چې په کابل کې طرفدار حکومت د هند رامنځته شي او هغه غښتلی وي، په طبیعي ډول د پاکستان منافیان په سیمه کې تهدیدوي هم د پښتونخوا مسله او دا مسله مطرح کوي. بلان دوی تشویش لري. له بلې خوا نه هند په هیڅ وجه نه غواړي چې په کابل کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه د پاکستان په پلوي او په هند تصور کوي یا وایي چې طالبان د پاکستان لاس پوڅي دي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دغه د منافعو تقابل کله کله متاسفانه په یو نیابتي جګړې باندې تبدیل شوی او افغانستان ته صدمات رسولی. بله،
امریکا چې د جګړې مهم لوری دی، امریکایي چارواکو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کراتو کراتو ویلي چې د افغانستان ولس په څلوېښت کاله په جګړو کې سوځي. آیا د امریکا د سیمې او د افغانستان د حکومت هڅو د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره هیڅ تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې؟
متاسفانه نه. موږ تجربه لرو چې د افغانستان جګړه د پاکستان له آدرس نه، یا په افغانستان کې د بې ثباتۍ مسله له 1903 کال د هغه وخت چې مرحوم داود خان قدرت ته رسېدلی په مستمر ډول دوام درلودلی، هېڅ سیمه ییز فعالیت پکې مؤثر تمام سوی نه ده، بلکې هر هېواد خپلې ګټې پکې لټولې د امریکا په شمول. نو زه فکر کوم چې نه، امریکایان نه غواړي چې هم هندیان له ځانه خفه کړي، د یو منطقوي لوی قدرت په توګه او ستراتیژیک اړیکو سره لري، او له بل خوانه پاکستان معنوي نوي متحد دغه هم لاس نه ورکوي. او متاسفانه په کابل کې یو ډېر مقتدر او غښتلی دولت وجود نه لري چې د افغانستان ګټې په نړیواله سطحه امریکایانو سره په واضح ډول مطرح کړي.
آیا فکر کوئ چې تر اوسه پورې موږ د کشمیر د لانجې قرباني کیږو؟
یو برخه د مسلې همداده، مګر موږ اصلا د ډیورنډ قربانیان یو، د دې لپاره چې تشدید لکه چې ما ویلي د ذوالفقار علي بوټو له دوران نه شروع کیږي، چې دلته نور علنا استخباراتي فعالیتونه کیږي. تاریخ وایي چې د مرحوم داود خان په زمانه کې مسلح ګروپونه پاکستان ته ولیدل او د کابل حکومت تر فشار لاندې راوسته، تر څو چې حتی داود خان کله چې له شوروي سره مناسبات خراب شول راغی له پاکستان سره. کې د کشمیر، بله د کشمیر مسله هندیان په داسې علاقه مندي ولري چې کشمیر کې فشار کم شي، افراطي ګروپونه په افغانستان کې وجنګېږي. مګر په پاکستان اساسي تشویش بیا د ډیورنډ مسله ده، چې زه فکر کوم د عربو شکري ولا بل خوانه بل مسله ده، د سپیچ و د ستراتیژیک لحاظ د وړې په کابل کې ان پلاوي حکومت وجود ولري.
بله، نصر الله ستانکزی، تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی، چې سیمې یو شمیر هیوادونو د قطر پلازمینه دوحه، د پاکستان پلازمینه اسلام آباد، نوی ډیلی، د هند پلازمینه نوی ډیلی ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه خپل نظریات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو هم واوریدل، ښاغلی ستانکزی هم په دې باور دی چې د ډیورنډ مسله او دغه راز د کشمیر لانجه هغه دوه شاید لانجمن موضوعات وي چې په افغانستان کې د سولې د پروسې په برخه کې د پاکستان د همکاري مخه ډب کړې ده. که څه هم پاکستاني چارواکي په دې ټینګار کوي چې د سولې په روان بهیر کې رغنده رول لوبولی، خو افغان سیاسیون او افغان چارواکي دې ته د شک په سترګه ګوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان له حکومت او غوښتل چې د ایراني سرحدي ساتونکو له خوا د په لسګونو افغان کډوالو د شکنجه کولو او سین کې د هغوی د ډوبېدو په اړه د بشپړه څېړنه وکړي او لاملونو سره د حساب کتاب وکړي. دا په اصل کې چې د افغانستان حکومت د کابل او تهران ترمنځ د هغه توافق خبر ورکړی چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو ګډ پلاوی دا پیښه څېړي. فریبا ظاهري نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایرانی پولیساتو ځواکونو لخوا له افغان کډوالو سره د بد چلند او ځورونې راپور خوشنې کړی دی. مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ په ایران کې امریکایي بندیانو ته په اشاره وویل چې امریکا یوازینی هیواد نه دی چې وګړي د ایران له ظالمانه چلند سره مخامخ دي. نوموړي زیاته کړه،
The reports last week of Iranian guards on the border of Afghanistan.
They way the tirunay raporuna kwai Irani polasatu da Afghanistan da Herat walayat pa pulu ki la Afghan kadwalo sarche da rudi palata ki u aw jurat e wakar la pulu wawri bat chalan sawai de aw hagui zawruli aw dukri de. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې د افغانستان حکومت باید د لسکونو کډوالو د ډوبېدو پیښه په بشپړو تحقیقاتو سره تعقیب کړي څو د دې کار عملین ځواب ووایي. بل خو د افغانستان حکومت وایي ایران ژمنه ورسره کړې چې په سرحدي سیمو کې د دې بد چلند په اړه راپورونه ورسوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه چې د چهارشنبه په ورځ خبره سو وایي ایران د رسمي لیک په لژلو سره ویلي چې دواړه هیوادونه یو ګډ پلاوی د تحقیقاتو لپاره د پیښې سیمې ته استوي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي هم د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه د ایراني پولیساتو دا چلند وحشیانه، غیر انساني او د نه بخښنې وړ جنایت بللی دی. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه د عدالت د تطبیق په هدف په جدي ډول تعقیبوي. افغان چارواکي وایي شاوخوا اویا تنه افغانان چې د جمعې په ورځ غوښتل په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته ننوځي د هغې د پولیساتو لخوا نیول سوي دي او تر وهلو او ځورونې وروسته یې اړ ایستي چې ځانونه اوبو ته وغورځوي. دغه پیښې د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې توند غبرګونونه راوپارول. طالبانو هم د ایراني ځواکونو لخوا دا اقدام ظالمانه بللی او د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ایران له حکومت څخه غوښتي چې له افغان کډوالو سره د ترحم، اسلامي اخوت او ګاونډیتوب له اصولو سره سم چلند وکړي. د هرات ولایت چارواکي وایي د هریرود له اوبو څخه یې 12 مړي موندلې دي. ایراني چارواکي بیا د دې پیښې په اړه بېلې څرګندونې لري. په لومړي سر کې په هرات کې د ایران قونسلګری دا راپورونه په کلکه رد کړل او ویل چې بیلابیلو سرچینو لکه د تایباد سرحدي مسؤلینو دا موضوع رد کړی ده. تر دې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د یکشنبه په ورځ د غویی پر 14مه وویل چې دا پیښه د افغانستان په خاوره کې سوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اوس وایي ایران د یو رسمي لیک په استولو سره منلی چې دواړه هیوادونه به د پیښې د ارزولو لپاره یو ګډ پلاوی سیمې ته واستوي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د سهار ته بجې او یو شپږ دقیقې کېدونکې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوي. احمد شبردی یو شمیر لویدیزو ورسپانو مطالب لوستي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غاڼه کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ ورستي پریکړې ته اشاره کړې ده چې د دوشن په پروسه وویل تر دې ورسته به متحد ایالاتونه د خپلو هوایي بریدونو په اړه ورسني معلومات له رسنیو سره نشریکوي. د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلي دي چې د متحد ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ د مسؤلیت په ساحه کې منځنۍ ختیځ شامل دی او افغانستان هم روان غاړي. خبرونه بیا د همدې قومندانۍ د ویان زاکاری هارل خبرې راخستلي چې وایي ډیپلوماټیکو اړیکو ته اندېښنې او له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره دا پریکړه شوې ده. ډیپلوماټ لیکي د امریکا مرکزی قومندانۍ لشتر لشل د 2013 کال را پدې خو هر میاشت هوایي ځواکونو د بریډونو په اړه معلومات شریکوي. خبرونه څرګندوي د مرکزی قومندانۍ نوې پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې له طالبانو سره د فبروري د 19 نیټې د سولې موافقه پلي کېدو ته د امریکایي چارواکو اندېښنې زیات شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر د سیشن بی پورس په واشنگتن کې وویل طالبانو پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی او له دې سره د سولې ماتیدونکو توافق له مخبزیتیدونکو ګواښ سره مخامخ شوی دی. شاغل اسپر د سولې د توافق په برخه کې پر افغان حکومت هم انتقاد کړی دی چې ژمنې تر اوسه نه دی پر ځای کړی. ډیپلوماټ وړاندې په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او د پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د انتخاباتو د نتیجو پر سر اختلافاتو ته اشاره کوي او لیکي چې له دې سره هم د سولې مسله پیچلې شوې ده. بلې خبرونې یورو ایشیا ریویو لیکلي دي په داسې وخت کې چې نړۍ د کورونا ویروس له وبا سره لاس او ګریوان ده، د افغانستان د سولې بهیر د وخت او د نړیوالې ټولنې د نه پاملرنې له پلوه له ستونزو سره مخامخ دی. خبرونه بیا لیکي طالبانو د روسې په میاشت کې د حکومت د اوربند وړاندیز رد کړ او دای معقول ونه باله. ایرویشا ریویو خبرونه بیا د امریکا او طالبانو د سولې د توافق د لارې خندونو ته اشاره کوي. یوې پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو اعدام یادوي او بلې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د زندانیانو د تبادلې په لار کې خند او لیکي چې د تړون لمخې منل شوی و چې حکومت به تر 15000 پورې د طالبانو زندانیان آزادوي او په ځواب کې به طالبان تر زرو پورې افغان بندیان خوشي کوي. خبرونه بیا د سولې د لارې دریم خند د تیر کال د ولسمشۍ انتخاباتو پر سر د اشرف غنی او عبدالله عبدالله اختلافات یادوي چې لا هم نه دي حل شوي او څلورم ټکی له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د یو میلیارډ ډالر مرستې کمول ګڼي چې د خبرونې په باور له دې سره به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت دریز نور هم کمزور شي او له طالبانو سره به په جګړه کې توانمندي کم شي. یورو ایشا ریویو کورونا ویروس د یو بل اضافي ګواښ په توګه یادوي چې افغان حکومت تهدیدوي. خبرونه په خپل اوشته مقاله کې وړاندې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ګټو ته اشاره کړې دي. بیا یې لیکلي دي چې پاکستان په دې خزیه کې د هند د هڅو هرکلی نه کوي، خو نوی ډلی خپلو هغو ژمنو ته ادامه ورکوي چې د افغانستان د رغاونې په برخه کې یې کړې دي، خو د افغانستان راتلونکي پیشې به د هند نقش روښانه کړي.
نړیوال پولیسو یا انټرپول د 19000 غلا شو لرغونو هنري آثار د نیولو خبر ورکړی. په دې کې د افغانستان 901 یا کلتوري آثار هم شامل دي چې د کابل په هوایي ډګر کې د ترکیې استانبول ښار ته په قاچاقي ډول د وړل کېدو په مهال نیول شوي. انټرپول او پرون ویل دا آثار په 103 جګړه ځپلو هیوادونو، موزیمونو او نورو لرغونو سیمو کې د قاچاقړونکو ډلو پر ضد دوی د پولیسو د پراخو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوي. د پولیسو په خبره دا عملیات د 13 میلادي کال په 2 نیمایي کې شوي، خو د عملیاتي دلایلو له کبله نه وو افشا شوي. انټرپول وایي د دغو آثارو د قاچاق په تړاو 101 کسان هم نیول شوي. په موندل شوو آثارو کې د بیلابیلو دورو سکې، لرغوني آثار او ګاڼې، تاریخي وسلې، انځورونه او فوسلونه شامل دي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د یادونې وړ بولو چې په 1990 لسیزه کې د افغانستان په کورنیو جګړو کې د افغانستان ډیر لرغوني آثار یا له منځه یوړل شول او یا هم له هېواده بهر قاچاق شول.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اسدي رادیو اوري. په بغلان کې د یو سلبستریز روغتون د رغولو چارې ولې درېدلې دي؟ د دې سلبستریز روغتون د رغونې چارې څو کاله مخکې پیل شوې، خو اوس روغتون په نیمایي کې پاتې دی. دغه روغتون د جوړولو لپاره ځایي خلکو هم خپله سل جریبه ځمکه ورکړې وه. نور حال به د سالی محمد سالی پرپورټ کې واورو.
د بغلان ولایت د مرکز په لخمړی د حسین خیل او سیمی اوسیدونکو وای دغلته د یو سلبستری روختون د جوړولو چاري د تباندي وکړ رہی سی پټه په ولاړې دي. د روختون د جوړولو چاري په 1494 مریض کال کې پیل شوی او ټاکل شوی و چې په دریو کلونو کې جوړ شي. د سیمی یو مخور حجیر محمد ازادي رادیو ته ویل ک څه هم روختون ته ځای اوسیدونکو سل جری پمزه کور کړي، خو د روختون د جوړولو کارونه د دوی لغښتنو سره سره بیرته پیل شوی نه دي.
قرارداد ویلې چې زه دا په درې کلو کې رسوم، وو دا د څلور کال په باندې تیر سول، بوس په ټپ باندې کار ولاړ دا مخته معلومات نه څه چې د پڅوای څه دا کار درولای ولې درولای دا.
حجیر محمد وای دوی والی ولایتی شورا او د ولسی جرګې استازو ته ورغلی، خو منډو ترړو یې نتیجه نه ده ورکړې. د حسین خیلو د گذر وکیل فرهاد احمد زئی وای د روختون د جوړولو کارونه څه باندې 40% مخته تللی دي. خوشاغلی احمد زئی وای په دغه ولایت کې ځینې زورواکان هڅه کوي اوس دغه روختون بل ځای ته انتقال کړي. فرهاد احمد زئی وای چې دوی بل خپل هڅو ترشان نسی.
دماده سی څوک نسته چې هغه دولت په چوکاټ کې وظیفه اجرا کړي، یا دغه ټوپک په غاړه کې سیما شاته پښتيباني وکړي. ما ته ډېر غواکونه سوي، یو وارنه دوه وارنه لس پیری ما ته غواکونه سوي چې په دغه مسله کې ګوتې مو وها، خو ما باوجود دې ما وتویل چې سر مې حملار سي دا روختون بل دي نه نه پریدم چې لار سي. ولې دا د منګه ای بغلان ولایت ته یو ډېر ستر د شرم ځای ده چې د منګه واغله دي نه زی بل چیرته.
د بغلان یو مدني فعال محمد جواد الهام د دغه سلبستری روختون د جوړولو د ځند اومده علت په دغه ولایت کې موجوده مافیایي کړي غني. شغل الهام زیاته کړه،
لباد مرغه د محلي ادارې د کمکارۍ لوچنه او امداراس د زینو مافیایي کړي له د لاسوهونو لوچې د دې روختون کار پټه په ولاړ دی. په یاد ولایت کې ولس را پاسې دلای مشران او ځوانانو خپل حق وختلای، خو لباد مرغه بیا هم د دوی غاک ته توجه نه ده شوی او د دې روختون کار پټه په ولاړ دی. موږ په جدیت او قاطعیت سره له مرکزی ادارې څخه دا غوښتنه کوو ترسو د یاد روختون چې سلویک سلنه کاری هم پر مخ تللی دی ټاکل شوی ځای کې د دې روختون هغه کار بیا ځلې پیل او همدارنګه بشپړ کړای شي.
د بغلان چارواکو ویلي و چې پر دغه روختون به څه باندې 280 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. دوی اوس د روختون د جوړولو په چارو کې د ځنډ یو علت قراردادي شرکت ته د مالیه د وزارت لخوا د بودیجې نه ورکول شولې دي. د ولی ویان نذیر نجم وی ورسته له هغه چې په کابل کې مالی وزارت د روختون د جوړولو قراردادي شرکت ته د بودیجې ورکړه ودروله. شرکت هم د روختون د جوړولو چارې په ټاپه ودروله.
د قراردادي شرکت هغه مالی امکانات ناچیز وو او د حکومت لخوا د قرارداد پر اساس دوی ته باید پیسې انتقال شي، ولیکن د وزارت مالیه لخوا نه دوی ته پیسې نه دي انتقال شوي. نو دا ستونزه ده. قراردادي شرکت د څو میاشتو را په دېخوا خپل رغنیز کارونه په ټپه درولي. مشکل البته د قراردادي شرکت لخوا نه دی.
د ولی ویاند وایي څرنګه چې د روغتون د جوړولو قرارداد په کابل کې سوی، ځکه نو تر ډېره دوی په ولایتي سطحه اجراءات نسي کولی. هو د افغانستان د مالی وزارت وایي د بغلان د مرکز د دغه روغتون د قراردادي شرکت بودیجوي چارې په مالی وزارت پورې اړه نه لري. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادي راډیو ته ویل چې قراردادي شرکت دی دا موضوع له روغتیا وزارت سره شریک کړي. هڅه مو وکړه چې د روغتیا وزارت نظر هم راواخلو، خو ویان یې لا زموږ اړیکې ته ځواب نه دی ویلی. د نیو جان ګروپ په نوم قراردادي شرکت مخکې د روغتون د جوړولو په چارو کې د ځنډ علت په حسین خېلو سیمه کې ناامني بللې وه. خو د بغلان د ولی ویاند وایي دا ناامني دومره نه ده چې د روغتون د جوړولو چارې ټکنۍ کړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د بغلان په لسګونو ځوانانو له ولایتي چارواکو د دغه ملکي روغتون د جوړېدو د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا پوځ وایي تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیاتو ملکي مرګ ژوبلو اوښتې ده. په هغه راپور کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون لخوا خپور شوی، تر ټولو ډیر تلفات په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسېدلي دي. وژل شوو شمېر 108 تنه او د ټپیانو 15 تنه ښودل شوی. د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 2 وسله والو ته طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. خبره د میدان وردګ د ولی ویان محب الله شریفزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د پکتیا د احمد ابا ولسوال په یوه برید کې ټپي شوی. د پکتیا د ولی ویان عبدالله حسرت تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د هغه روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی او د 203 تندر قلور دو روغتون کې بستري دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې چیرې هیوادونه د کورونا وایروس له کبله د لګول شوو بندیزونو نرمول په ډیر احتیاط او منظم ډول ترسره نه کړي، د بندیزونو د بیرته پیلېدو خطر شته. خبرونو تفصیل بیا هم کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پانه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی خبرونه مهیروي. خو تر مخکې ته دی چې دواړو خبرونو ته وار ورسیږي، یو سیمه ایز نړیواله موضوع راخلو. ایران خبرداري ورکړي چې پر دې هیواد وسلو د پلورلو د لګول شوي بندیز غځېدل به هیڅکله ونه مني. دغه بندیز چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون له مخې پر ایران لګول شوی د اعتبار موده د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ختمیږي، خو واشنگتن هڅه کوي چې دا بندیز وغځول شي. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي.
د ایران ولسمشر خبرداري ورکړ که امریکا په امنیت شورا کې د ایران پر وړاندې د تسلیحاتي بندیز د مودې د غزولو لپاره هڅو ته دوام ورکړي، له توند خبرګون سره به مخامخ سي. دغه بندیز په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون له مخې لګول شوی چې موده یې د روان کال په اکتوبر میاشت کې ختمیږي. ایران په دې تړون کې منلی چې د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه کم کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه تړون چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شوی و یو بد تړون بللی او په 2013 کال کې ترې ووت. امریکا تر هغه وروسته پر ایران بندیزونه لا سخت کړل چې ورسره د دغه هیواد اقتصاد سخت وځپل سو. واشنگتن اوس وایي چې غواړي پر ایران تسلیحاتي یا د وسلو د پیر او پلور بندیز موده وغځوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیرونی وویل چې د ټولو شته امکاناتو په کارولو سره هڅه کوي چې دا بندیز وغځوي. مایک پومپیو هیله وښوده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیز مخکې تر دې چې په اکتوبر میاشت کې موده پوره سي وغځوي. بلخوا چین او روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه دوه غړي دي چې له ایران سره د وسلو د لویو قراردادونو په تمه دي. دغه راز فرانسا، بریتانیا او جرمني چې لا هم د دې تړون غړي دي هم شاید د یاد بندیز له تمدید سره مخالفت وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه پر ورځ د دولت د مشرتابه پلاوی په غونډه کې چې د تلویزیون له لارې خبرېده پر امریکا انتقادونه تکرار کړه او د ایران له اټومي تړون څخه د واشنگتن وتل یو احمقانه کار وبله. نوموړي زیاته کړه که امریکا غواړي دې تړون ته بیرته راوګرځي باید ټول بندیزونه لرې کړي او خپلې تېروتنې جبران کړي. ولسمشر روحانی زیاته کړه چې ایران به په هیڅ صورت د تسلیحاتي بندیزونو تمدید ونه مني. د ایران له اټومي تړون د امریکا تر وتلو وروسته تهران په تدریج له یاد تړون سره خپلې ژمنې راکمې کړې دي. واشنگتن په دې باور دی چې د ایران اټومي پروګرام پوځي اهداف لري خو تهران په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملمه سره خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د چړنې ورزونې د څنګه مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی.